السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو کراغلاست ویم پیل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښوولې. د خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خفګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شي. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبرېږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څېړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لوچی کالونه په ترکیه کې اوسېده. 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انستاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوالي درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتالانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی و او بېګا وتوانی چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتالانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې د خبرونه لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له پاکستانه ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستې رسولو لپاره سمدستي د سرچینو ته اړتیا لرو. کله نو له هغو کسانو به ملاتړ نه شو کړی چې دلته سرحد ته راستانه شوي او ورته اړتیا لري.
کډوال وایي یو څه ناڅه مرستې ورسره شوي خو کمې دي.
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی یم پاکستان نه د افغانستان ته او توسم کې ما سره 3,800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دي.
جنرال اجمل عمر شینواری سره چې د افغانستان د پخواني وسلوال ځواک ویان د مرکه هم لرو. په دې ارتباط چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرکټ کړی دا یو بند واقعیت دی. د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
په دې اړه ریپورت درته لرو چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر ویلي ایران که څه هم اټومي وسله نه لري خو دغې وسلې ته د رسیدو لپاره ډیر واټن هم نه لري.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له پاکستان ستنو شو افغان کډوالو ته خپلې مرستې زیاتې کړي او دغه ناورین ته یې د پام اړولو پر اړتیا ټینګار کړی. په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا ماسکون په خپل ایکس پاڼه ویلي، اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستونه او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. اخوا یو شمېر هغه افغانان چې تازه له پاکستانه ایستل شوي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM له پاکستان ستنو شویو افغان کډوالو وضعیت یو ناورین بللی او دوی سره یې د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د اپریل پر 14 په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د عملیاتو د ماموریت مرستیالې موتیا ایزورا مسکون یو ویډیویي پیغام خپور کړی دی. دا پیغام د تورخم په پوله ثبت شوی او نوموړی پکې ویلي چې اوسنی وضعیت د هر وخت په پرتله پیوستون او سمدستي اقدام ته اړتیا لري. نوموړی دا هم ویلي چې دوی راستنو شویو سره چې په ورځني ډول یې شمېر زرګونو ته رسېږي همکاري کړې، خو تر ډېر فشار لاندې دي او راستن شویو کسان اوبو، خوړو، روغتیا خدمتونو او نورو برخو کې پراخو مرستو ته اړتیا لري.
But we urgently need more resources to continue.
موږ خپل مرستې رسولو لپاره سمدستي ډېرو سرچینو ته اړتیا لرو، کنه نو له هغو کسانو به ملاتړ ونشو کړای چې دلته سرحد ته راستنې شوي او ورته اړتیا لري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې ورنه سترګې پټې نه کړي، دا کورنۍ په تمه نه شي پاتې کېدلی.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تېرو دوو اونیو کې نږدې 65,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر تازه راایستل شوي افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
یقین به خدا کنین
کی یقین په خدای وکړي چې ټول مالونه مې حال ته پاتې شول. موږ رکشا او موټر سکرونه هر څه یې ضبط کړل. تورخم کې هم موږ سره ډېره مرسته ونه شوه. 10,000 افغانۍ موږ ته راکړې چې 5,000 مو کرایه کې ورکړي. هغه هم داسې چې دوه درې کورونه یو ځای شو او یو موټر مو کرایه کړ. اوس موږ ډېر ستونزو کې یو.
یو بل رئیستل شوی افغان چې د اوس په ننګرهار کې ډېره دی او د هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
دا هو یو هفته کېږي چې راغلی ما پاکستان نه د افغانستان تک او تورخم کې ما سره 15,800 روپۍ ما سره یو کومه شوې دی، 16,000 نور ماته کومه شوې دی، نور ماته کومه شوې نه دی.
د یادونې ده چې افغانستان ته په ډېر شمېر سره د کډوالو د استنېدنه داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو په ځنډېدو سره چې پخوا یې افغانستان ته 43% بشري مرستې برابرولې، دغه هیواد کې پر بشري وضعیت منفي اغېز کړی دی. راپورونه وایي له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو شمېر په زیاتېدو دی چې دې کار د افغانستان پر محدودو منابعو فشار ډېر کړی او د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې زیاته کړې ده. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو چې ECC افغان تابعیت کارت لري د ایستلو بهیر پیل کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د ګډې کمیټې یو ناسته شوې وه. په دې ناسته کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ وشوه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژوره اندېښنه ښوولېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې چهارشنبه ناوخته یو مفصل بیان هم ورکړی دی. د بیان په اساس ښاغلی متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه کوله، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق د افغانستان او پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې یا JCC د هیئت په راس کې کابل ته تللی و. هغه ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د دې خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. محمد صادق همداراز ویلي دي چې تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال صدراعظم اسحاق در را روان وخت کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان لسګونه زر افغان کډوال د اپریل لومړی په جبري توګه ایستلې دي. د افغان تابعیت لرونکو دغو افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شوی و چې له پاکستانه ووځي. په دې لړ کې سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي چې د پاکستان په بیلابیلو زندانو کې ساتل کیږي. تر څنګ یې ګڼ افغان کډوالو د پاکستان له تاوتریخجن چلند هم شکایت کړی دی. په همدې مورد پاتې کیږو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد ویلي با خبره کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو هم ویلي د داعش په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورې سیمې ته ګواښ پیښوي. که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ طالبان څنګه کولی شي د کډوالو په منځ کې د داعش غړي وپیژني؟ همدا او نورې پوښتنې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ له ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نه اسدالله لودین کړي دي.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړي او کورنۍ کړي هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کوي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانویستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوښت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان ته راننوتی او د هغوی هغه خوځښتونه د داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل د هغې په هکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویلې چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي؟ راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژني تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله دی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه. طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاره یي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ عملا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت لري په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات تر سره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایډیالوژۍ سنبال دي، او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي، او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او ووټ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم شنوارې چې دا بس سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې، که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل تنجیز او د ښوونې روزنې پاک لبانې ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي، او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د وسلوال پوز ویاند جنرال اجمل عمر شینواری او د زلمی خلیلزاد هغو تبصرو په اړه باندې خبره وکړه چې ویلي دی پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته ولیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پایه د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بي برخې کیږي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیونه نور کسان روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې روغتیایي خدمتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړی چې د 2015 کال تر 3 مېرو به پوري 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کېدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوي کوچ څه لاندې کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کاري کو خدمتې کو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوري شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا اوه سوه روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوې. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 15% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري 2 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسلې نه لري. ښاغلی ګروسی زیاته کړې چې په تیرو څلورو کلو کې په دې برخه کې د ایران د فعالیتونو چټکتیا ډېره اغېزمنه وه. د ګروسی دا څرګندونې چهارشنبه د لوموند ورځپاڼې لخوا خپرې شوې. هغه همداسې وخت چې ګروسی تهران ته تللی له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې ښاغلی ګروسی زیاته کړې که څه هم ایران وسلو ته تر بشپړ لاسرسي لا واټن لري خو د ده په خبره دا واټن ډېر زیات هم نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د تهران او اټومي اژانس ترمنځ د ځینو اختلاف وړ مسلو د هواري په هدف تهران ته سفر کړی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی. له عراقچی سره تر خبرو وروسته ښاغلی ګروسی په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز طبیعت په اړه د باور ترلاسه کولو په هدف د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري اړینه ده. هغه همداسې وخت چې ډیپلوماسي ته سخته اړتیا ده. ګروسی او عراقچی د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي لانجې پر سر د خبرو د دویم پړاو په درشل کې لیدلی. ایران او امریکا د دویم دور خبرې را روانه شنبه په روم کې ترسره کوي. د دواړو هیوادونو مرکچیانو د عمان په منځګړیتوب تیره شنبه هم په مسقط کې غیر مستقیم خبرې وکړې. په هغه ناسته کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف وډکاف کوله. د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي تړون په لټه کې دی او خبرداری ورکړی که هوکړه ونه شي پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا د چهارشنبې پر ورځ ټینګار کړی چې د یورانیمو بډاینې په اړه د ایران حق د مذاکرې وړ نه دی. راغچی تر هغه وروسته دا خبرې کړي چې د امریکا مخکښ مرکچی سټیف ویټکوف ویلي ایران باید اټومي بډاینه سمدستي بنده او له منځه یوسي څو له واشنګټن سره تړون ته ورسیږي. په ټوله کې د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب خبرې دواړو لوریو مثبتې ارزولي او رغندې بللې دي. لویدیز قدرتونه وایي ایران یورانیم په هغه لوړه کچه بډایه کړي چې تر سوله ییزو اهدافو یې اندازه پورته او د اټومي بم جوړولو ته نږدې ده. ایران بیا تل رد کړي چې د اټومي وسلې په لټه کې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د غواو فارم لرونکي له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطنی شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره طبیعي شیدې، مستې او نور لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی دی. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسینونه ولګوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل رپورټ ته.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او له خپلو اړتیاو اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي، له اړوندو ادارو غواړي چې هیواد ته د په واردېدونکو بهرنیو لبنیاتو تعرفې لوړې کړي تر څو کورنیو محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجي محمد مشال راډیو ته وویل:
ښه ښکلې تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا هیله ده چې دغه پوډری شودې چې دی بې کیفیته شودې چې دی دا شیان د ګرده بند کړي چې دغه فارمو ول تقویه شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچېری اړوند ادارې ورته د لویو فارمونو د جوړولو لپاره ځمکې په اختیار کې ورکړي، نو دوی به د مالدارۍ سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نوره هم ډېره کړي. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خوانه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق ټول حکومت له خوانه له وزارت له خوانه په دې کې توجه وکړو.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خوا دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته له اړوندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداري خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداري په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادای.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبات اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. سلام مختار پرلیاس. نوش پنجری نور ولس په ځان کې لیسره په یاد کې څوک راغ نه اوري. د مشرانو، د امیرانو، د مولایانو، د شیخان څخه موږ دا خواست کوو چې موږ راغ دی وای موږ مجبور یې در په درسو پیرات کې ولاړ شل شپې و میاش کېږي معرفي بنده ده برګیره نسته. څوک موږ راغ نه اوري، څوک موږ شرعي غوښتنه نه اوري. موږ د خپل عکس بلابود شی نه غواړو، شریعت مخالفت نه کوو، د امیرمؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو. د خدای پر لاس چې کوم شی موږ راکېږي په شریعت باندې، دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچه هم پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو، موږ ډېر دربدرۍ، موږ ډېر مجبورۍ والا، زموږ ناره واوري، موږ به تاته ولاړ شي مرګ ته ناظرې، ټپ ته ناظرې، تر مټه رمضان لاندې کوو، د مجبورۍ د دربدرۍ هر چه هم کوو. د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واوري، موږ سره پوښتنه وکړي چې ته څه غواړې. موږ د حق غوښتنې کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه احسان لاغم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د دند ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک تر یوه اندازې پورې ډمبر شوی دی.